د مشال لړۍ اوریدونکو یو ځل بیا درته مین او سلامونه ویم. زه بشیر ګواکم د لسو بجو خاطر یو لسو بجو په دې خبرونه کې د امن د مذاکرات په اړه د پاکستانی طالبانو څرګندونه او همداراز پېښور کې د شیعهګانو د مظاهرې سره سره په افغانستان کې د انتخاباتو د بهیر او روانو چارو په اړه ریپورټونه دراورو. د دې غړې په اخره کې تاسو ته اونیز پروګرام د باختر سوري هم لرو. پاول بوروال کاکړ څخه د دې خبرونه ورو
نمبر د مهم خبرونو سر ټکی د تیری کې طالبان پاکستان د مذاکراتي کمیټې غړي مولانا عبدالعزیز وای خبرې اترې د پاکستان د آئین په چوکاټ کې نه سکې دی. ترکمنستان وای دې ته تیار دی چې افغانستان ته زیاته برېښنا ورکړي او روس د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا لخوا د وړاندې سوي هغه قرارداد مسوده رد کړې ده چې په ټول شام کې مرستندوی کارکونکو ته د رسد د اجازې غوښتنه کوي. اوس بشپړ خبرونه. د تحریک طالبان پاکستان د مذاکراتي کمیټې غړي مولانا عبدالعزیز ویلي چې خبرې اترې د پاکستان د آئین په چوکاټ کې نه سکې دی. مولانا عبدالعزیز د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل مذاکرات د حکومتي کمیټې له غوښتنې سره سم ځکه نه سکې دی چې وسلوال طالبان د پاکستان آئین نه مني. هغه وویل
همدغه خو د طالبانو او ستاسې ترمنځ اختلافي موضوع ده. طالبان وایي د پاکستان آئین نه مني او تاسې وایي چې خبرې به د دې آئین تر مخې کیږي، نو دا به څنګه وشي؟ یا که تاسې دا وایي چې مذاکرات به د قرآن او د حدیثو په دایره کې کیږي، نو بیا خبرې په اسانۍ سره مخکې تللی شي. خو که تاسې د انسانانو لخوا د جوړ شوي مروجه قانون شرط راوړئ، نو د مذاکراتو دا عمل به د ځنډ سره مخ شي.
بل پلو پاکستانی رسنیو د طالبانو د ویان شاهد الله شاهد له خلی هم ورته څرګندونې کړې دي. دا له هغه وروسته ده چې د پنجشنبې په ورځ د حکومت مذاکراتي کمیټې وویل چې له وسلوال طالبانو سره به خبرې اترې د پاکستان د آئین یا اساسي قانون په چوکاټ کې دننه کیږي. په پېښور کې شیعه مسلمانانو د خیبر پښتونخوا له حکومت غوښتي چې په ترګری کې لاس لرونکي کسان ونیسي او سزاګانې ورکړي. هغوی د احتجاج په پېښور کې د یو شیعه عالم د وژنې او په کوچه رسالدار کې پر شیعهګانو د برید پر ضد تېر ورځ د پېښور په کیسخوانۍ کې کړی و. یو احتجاج کوونکی مشال ریډیو ته وویل
حکومت زموږ د احتجاج رسول غواړو چې هغوی یو قسم دا گوارو نه کړل چې دی راشي دلته تپوسو کې یا د شهیدانو یا د ټارګټ کلنګ چې کوم ورسا دي هغوی ته څه تسلي ورکړي یا هغوی ته څه چک اعلان وکړي، دی سمو نه کړو، دی ته شرم پکار دی.
د خیبر پښتونخوا د حکومت غړي شوکت یوسفزی وویل دا د حکومت ذمہواری ده چې هر چا ته تحفظ ورکړي، خو د هغه په وینا د ترګری پر بریدونو کې یوازې شیعهګان نه پناه کیږي. د ترکمنستان ولسمشر قربان غلی بردی محمدوف وای هیواد یې دې ته تیار دی چې افغانستان ته زیاته برېښنا ورکړي. دا خبره ولسمشر بردی محمدوف د جمعې په ورځ د وزیرانو د کابینې په غونډه کې وکړه. نوموړي وویل پر هغو وړاندیزونو غور کوي چې له مخې به یې افغانستان ته د برېښنا ورکړه زیاته سي، له کوم سره چې به د هغه په وینا د انرژي د انتقال او ویش وړتیا هم پورته سي. د ترکمنستان حکومت د وزیرانو په غونډه کې افغانستان ته د برېښنا د انتقال د نورو لاینونو پر غزولو هم بحث وکړ. ترکمنستان په سیمه کې د انرژي مهمه سرچینه ګڼل کیږي او د افغانستان تر څنګ ترکی او ایران ته هم د برېښنا د ورکړې پر پروژو کار کوي. د تاجکستان چارواکي وایي په افغانستان کې د کوکنارو او بنګو کار مخ پر زیاتېدو دی او دا په تاجکستان کې د دوی په وینا د جرمونو له زیاتېدو سره نیغ په نیغه تړاو لري. د تاجکستان د نشه یي موادو ضد ادارې مشر رستم نظروف د جمعې په ورځ یو خبري غونډې ته وویل په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د اپیمو او چرسو پیداوار زیات شوی دی. د رستم نظروف په وینا له دې امله نه یوازې په تاجکستان کې د نشه یي موادو اړوند جرمونه زیات شوي، بلکې له افغانستان سره پر پوله پراته نوري وادونه هم له ستونزو سره مخامخ دي. هغه وویل په 2014 کال کې تاجک امنیتي ځواکونو شاوخوا 2000 کیلوګرام نشه مواد نیولي وو چې دا د 2012 کال په پرتله په سلو کې 1.8 برخې زیات دی. بلې خواته د ملګرو ملتونو د نشه موادو او جرمونو ضد ادارې ویلی چې په 2013 کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کر په سیمو کې 48% زیاتوالی راغلی. روس د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا لخوا د وړاندې سوي هغه قرارداد مسوده رد کړې ده چې په ټول شام کې مرستندوی کارکوونکو ته د رسد اجازه غوښتنه کوي. دا قرارداد آسترالیا، لکزمبرګ او اردن وړاندې کړی و چې د جمعې په ورځ د روس سفیر ویکتالی خورکین رد کړ. رپورټونه وایي چې په دې مسوده کې له بشري حقونو د سرغړونو او بېل شا او بد کتلو پر عامو خلکو د بریدونو غندنه سوې ده. په دې مسوده کې پر دې هم زور اچول سوی دی چې پر سکولونو او هسپتالونو دې قبضه ختمه سي او د مرستو په وړاندې دې د افسر شاهي خنډونه هم له منځه یوړل سي. د روس لخوا دا ګام له هغه وروسته اخیستل سوی چې د جمعې په ورځ د هومس ښار له محاصره سوو برخو څخه اتیا میرمنو، ماشومانو او لوی عمرې کسان ایستل سوي دي. په عراق کې د جمعې په ورځ په بمی چاودنه او ډزو کې لږ تر لږه 6 کسان وژل شوي دي. فرانس پریس خبري اژانس لیکلی چې د بغداد په لویدیځ کې په غزالیه نومې سیمه کې وسلوالو کسانو د عراق پارلماني ټاکنو ته ولاړ یو امیدوار په ډزو وژلی. دا کس حمزه الشماري نومېده چې د شمار قبیلې مهم غړی او د شیعه ملا مقتدا الصدر پلوی و. د خبرونو پای
خبرونه درته بوروال کاکړ وویل. اوریدونکو په دې ګړه کې د نورو رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل اور. د امن د مذاکراتو لړکی د پاکستانی طالبانو د کمیټې یو استازي وایي طالبان د پاکستان آئین نه مني، نو ځکه خو د حکومت دا وړاندیز د منلو نه دی چې خبرې بعد دې قانون تر مخه وشي.
یہی تو اختلافی موضوع ہے طالبان کے درمیان اور آپ کے درمیان کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم مروجہ آئین کو نہیں مانتے.
پیخور کے شیعگانو د خیبر پختونخوا حکومت خلاف مظاہرہ کھڑے اور لدوی یہ غختی چی امنیت دے راولی.
حکومت دا مجرمان کم دی، دا دہشت گردی کم کئی داونی سی.
او تر څنګ تاسو د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې دراورو
هر هغه خزه چې شعر شروع کوي، یعنی حماسي شعر ته ترجیح ورکوي تر عشقي شعر پورې، ځکه چې عشقي شعر لیکي بیا خلک فکر کوي چې دا خو به خامخا یو چاته لیکلی.
نور رپورټونه او مطبوعاتي کتنې هم درته لرو د مشال ریډیو سره. اوریدونکو لومبی رپورټ ورزو د تحریک طالبان پاکستان لخوا د پاکستانی حکومت سره د مذاکراتو لپاره د جوړ شوې کمیټې یو غړی مولانا عبدالعزیز وایي طالبان د پاکستان آئین یا اساسي قانون نه مني، نو ځکه د دواړو خواوو ترمنځ خبرې د دغه قانون د لاندې نشي کېدلی. بلخوا پاکستانی رسنیو د پاکستانی طالبانو د بیان له خولې هم لیکلي دي چې د دوی جنگ هم د همدغې وجه دی چې غواړي په پاکستان کې شریعت نافذ کړي. د طالبانو دا دریځ لاغه وروسته مخې ته راغلی چې د زیارت یا پنجشنبه په ورځ د پاکستانی حکومت لخوا د مذاکراتو کمیټې ویلي وو چې خبرې به د پاکستان د آئین یا اساسي قانون له مخې کېږي. نور تفصیل لپاره دا رپورټ اورو.
د پاکستانی وسلوال طالبانو د کمیټې غړی او د سور جماعت په خوانه امام مولانا عبدالعزیز وایي پاکستانی وسلوال طالبان د دې هیواد اساسي قانون نه مني. نوموړي د جمعې پر ورځ د پاکستان د پلازمېنې اسلام آباد په سور جماعت کې د حکومت لخوا ټاکل شوې کمیټې راته د لیدنې پر مهال وویل چې له وسلوالو طالبانو سره به د سولې خبرې اترې د پاکستان د اساسي قانون په چوکاټ کې دننه پر مخ وړي. که دا قانون قرآن او سنت وي نو بیا سمه ده، ګنې وسلوال طالبان بل قانون نه مني.
یہی تو اختلافی موضوع ہے طالبان کے درمیان.
امدغه خود طالبانو او استاد ترمنځ اختلافی موضوع ده، نو موږ تاسو لک په دی په حق چې طالبان وای د پاکستان آئین یا اساسي قانون نه مني او تاسو وای چې خبره بعد د آئین تر مخه کیږي، نو دا به څنګه وشي؟ لک موږ مطمئن کی یا ک تاسو دا وای چې مذاکرات بعد د قران او د حدیثو په دایره کیږي، نو بیا خبره په اسانه سره مخکیتل لشي. خو ک تاسو د انسانانو لخوا د جوړ شوی مروجه قانون شرط راوړی، نو د مذاکراتو دا عمل به د زن سره مخ شي.
عمل میں تعطل پیدا ہوگا.
نوموړي دا سرګندونې په داسې وخت کې کړي چې د پنځشنبې په ورځ د پاکستاني وسلوالو طالبانو او د دې هیواد د حکومت لخوا ټاکل شوو کمیټو له یو بل سره ولیدل او پر ځینو مهمو مسلو پر غږېدا سربېره ځینې وړاندیزونه هم وړاندې کړل. په دې لیدنه کې د طالبانو استازو د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف، د پوځ له مشر راحیل شریف او د دې هیواد د استخباراتي ادارې ISI له مشر سره د لیدنې هیله هم وکړه. خود وسلوالو طالبانو د کمیټې غړی مولانا عبدالعزیز وایي تر څو چې د پاکستان حکومت له وسلوالو سره د اسلامي قانون او شریعت له مخې خبرې ونه کړي زه به په دې کمیټه کې ګډون ونه کړم.
اگر قرآن و سنت ہمارا آئین ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا.
کو قرآن و سنت زمن قانون وے نو بیا بحث تون زنوے رامنستا شوے. دا قانون بلوسان سندیان او دا دے ہوا ٹول گندو نمانی چی دا قانون ٹول منی تا سوالی پی بل قانون باندی زورا چوئی اگا قانون چی نئی وسلوال منی او نئی اسلام. مولانا عبدالعزیز همدارا زویل مونږ له خنیته مذاکرات پیل کړل خو د حکومت لخوا د قانون د شرط تر مخته کول وروسته داسې بریخي چې دا مذاکرات به پر مخ لاړ نشي. بل خو پاکستانی رسنیو د پاکستانی طالبانو د عمومي وایند شاهد الله شاهد له قوله لیکلي کچېرې وسلوالو طالبانو په دې هیواد کې له اسلامي قانون پرته بل قانون منلای نو وسلوالو مبارزه به نه کولای. د یادونه وړ ده چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د جنوري په 9 نیټه وسلوالو پاکستانی طالبانو ته د سولې د خبرو اترو وړاندیز وکړ او د همدې موخې لپاره یو څلور کسیز کمیټه وټاکله چې د پاکستانی خبریال او کارپور ایمولا یوسفزی او کابل ته د پاکستان د پخوانی سفیر رستم شاه مومند په ګډون پکې څلور تنه شامل دي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
بالکل اوریدونکو تاسو جمهوریت خبرونه کې مختلف موضوعات په بشري حقوقو باندې په نړیوالو قوانینو باندې او همدارنګه د جمهوریت په اړه باندې بیلابیل څه خبري د خبرونه تاسو نن له مشال رډي اوریدل شي. د وسلوال طالبانو د پاکستان د حکومت ترمنځ اکونومیست لیکلي چې د خبرو اترو د کمی بدو دغه بهیر کې د شي کامیاب نشي ځکه چې د دوی په نه تر اوسه پورې د دغه خبرو نه داسې ښکاري چې د دې د کامیابیدو ډیر چانس نشته. په مقاله کې دا هم راغلي چې کېدای شي د دغه خبرو نه وروسته تشدد ډیر زیات شي. له داود خټک د دې مقاله غټي برخه ورو
د بریتانیا اکونومیست ورځپاڼه لیکي چې په پاکستان کې د وسلوالو تشدد هغه مقام ته رسیدلې چې د امن پر ځای کولو د هر کوشش هرکلی کیږي. د ورځپاڼې په وینا د لړکی وزیر اعظم نواز شریف 13 اونۍ طالبانو سره د خبرو اترو لپاره څلور رکنی کمیټي اعلان کړه او په جواب کې طالبانو د 500 کسانو نمونه وړاندې کړل چې یو یې هم په مستقیمه توګه د طالبانو غړی نه دی. د طالبانو لخوا نومول شو 500 کسانو کې 2 یعنی د تحریک انصاف عمران خان او د جمعیت علماء اسلام مفتی کفایت الله د طالبانو په نمائندګۍ د حکومتي کمیټې سره د خبرو کولو نه انکاري شول. د دې ترڅنګ داسې ښکاري چې وسلوال طالبان د پاکستان د آئین په دایره کې خبرو کولو ته غاړه نګدي او د حکومت سره ډزبندۍ ته هم تیار نه دي. ورسپانه اکونومیست په امریکا کې د پاکستان د پخوانی سفیر حسین حقانی په حواله لیکي چې د یو داسې ډلې سره خبرې اترې کول هیڅ فائدہ نه لري چې غواړي پاکستان په صدیو وروستو وختونو ته بوزي. دا خبرې حسین حقانی څو ورځې وړاندې د هندوستان یوې سیړنیز ادارې ته کړې وې. ورسپانه لیکي چې تحریک طالبان په ملک کې سیاسي کنټرول او د دې د خوخې د شریعت نفاذ غواړي خو طالبانو ته ځمکه پرې خودل به په دغه هیواد کې د انتها پسندي او تشدد زیاتېدلو په معنا وي. ورسپانه لیکي اوس وزیر اعظم نواز شریف د وسلوالو پر ضد پوځي اپریشن کولو ته تیار شوی او د دې په جواب کې امریکا ډرون بریدونه کم کړي دي خو د خبرو اترو د وړاندیز ورکولو سره یو وار بیا د وزیر اعظم نواز شریف پر رویه کې نرمي څرګندېږي او داسې نښکاري چې امریکا به تر ډیره وخت په دې خاموشي اختیار کړي. د سره د پاکستان پوز هم وسلوالو سره په خبرو اترو خوشاله نه دي. د ورسپانې په وینا د پوز مشر جنرال راحیل شریف واړی چې د وسلوالو پر ضد اغه شان عملیات جاری وساتي لکه څنګه چې 13 میاش په شمالي وزیرستان کې کړی وو. خو د دې باوجود که د پاکستان حکومت د خبرو اترو هڅې جاری ساتي نو د ورسپانې په وینا د معاملې د سمیدو په ځای د خرابېدو زیات امکانات دي.
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لس بجی
د نړۍ رنگونه
په یونی مبجا
شال او شمله
په پاو کم 2 بجی
د مشال پنوم
په اتمه نټه د پاسا 2 بجی
روختیا او درملنه
په 2 نیمه بجی
سروې
په 3 نیمه بجی
جمهوریت
په پاو کم 4 بجی
نوې خیالونه نوې سازونه
په 4 نیمه بجی
اردوونکو پاکستان کې د سولې د خبرو اترو لپاره د حکومت او طالبان لخوا ټاکل شو کمیټیانو د زیارت یا پنځشنبه په ورځ ملاقات کړو. د مذاکراتو دغه بهیر ته مطبوعاتو ډېر اهمیت ورکړی او په بیلابیلو اړخونو یې بحثونه کوي. دا چې د دواړو کمیټیانو د غړو بیانونه په پاکستان کې د رسنیو لخوا د هغوی خبري پوښښ یا کوریج د سولې پر دغه مذاکراتو څه ډول اغیز کولی شي دا به د احمد شاه زمی په دې رپورت کې وره.
په پاکستان کې د سولې د مذاکرات لپاره د حکومت او طالبانو لخوا ګمارل شوی کمیټیانو له یو بل سره خبري اترې پیل کړې دي چې په دغه هیواد کې د رسنیو لخوا د خبرو او راپورونو ترڅنګ بیلابیل تفسیر پر کیږي. ځینې خبریالان وایي چې رسنۍ د موضوعاتو په اړه بشپړ معلومات نه لري خو بیا هم خبرونه ورکوي چې دا ډول رویه د ټولنې پر روحیاتو منفي اغیز کوي. په پېښور کې مشر خبریال او د سیاسي چارو کارپوه شمیم شاهد وایي چې په پاکستان کې د زیاتره رسنیو مالکان غیر پښتانه دي او مرکزونه په اسلام آباد، لاهور او کراچي کې وي، نو ځکه د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو په اړه څرګند حقیقت نه وایي یا معلومات نه لري.
میډیا داسې وایي چې دا ټول پښتانه ترهګر دي او دا ټول پښتانه په ترهګرۍ کې بوخت دي. حالانکه حقیقت داسې نه دی. حقیقت دا دی چې دا تحریک طالبان چې کوم ځای نو دا یو اتحاد دی. په دې کې چې کوم زیات ګوندونه دي دا غي تعلق د پنجاب سره دی. په هغه کې دا سپاه صحابه، لشکر طیبه، لشکر جنگي، حرکت اسلامی، دا چې نور داسې ډېر شي ګروپونه دي چې دا تعلق پنجاب سره دی. او بل چې کوم دا طالبان دي نو ټیک د پښتنو په سیمه کې دي خو پنجابیانو تعداد په دې کې ډېر زیات.
په پاکستان کې تر رسنیو زیات شمیر د دې لامل سوی چې ترمنځ سیالي پیل سوی او هر چینل په دې لټه کې وي چې تر بل مخکې سي. د مقابلې د دې رجحان لکه کله ناکله داسې څخبارې سي چې منفي اغیز ولري. د پېښور یو بل خبریال شوکت خټک وایي چې د ځغلنده خو ناسم خبر ورکولو سیالي د پاکستان پر رسنیو نیوکه زیات کړي دي.
پاکستانی میډیا چونکه ذمہ داری سرکار نه کوي په نورو مسایلو په نورو ایشوز باندې چې فلم دی رپورټینګ کوي هغه ذمہ داری یا هغه ټیپیکل سټیټس چې دغه دی نه فالو کوي. نو په دې مسایلو کې په مغولو نه زیات د پاکستان میډیا چې دی هغه څنګه د مسلو باندې جوړیږي ځکه چې کومه میډیا دا بریکینګ نیوز سندروم یا د بریکینګ نیوز ټیکنالوژي دا نو هر چینل کوشش کوي چې په ټول نومه خبر ورکړي د خبر څه نه ګوښي چې د خبر غلط سونه دی خبر د دنیا څخه دی.
په داسې وخت کې چې په پاکستان کې د سولې مذاکرات پیل شوي د سیاسي چارو کارپوهان د رسنیو هوایي تبصرې او نیمپخته خبرونه د دې بهیر په زیان بولي. خو د دې هر څه سربېره د کمیټې د غړو پر بیانونو هم نیوکه کیږي چې دوی د پختګۍ مظاهره نه کوي او ورته په کار ده چې د مذاکراتو هر اختلافي نقطه رسنیو ته ونه وایي بلکې په خپل منځ کې پر هغه بحث وکړي. شمیم شاهد په دې اړه زیاتوي
په کار دا چې د کمیټې چې راغلي یو بل سره مخامخونه چې دوی د ټولو نړیوالو د فیصله کړي وای چې موږ په میډیا ته هر څه نه خایو د میډیا نه د سپورت ساتو او چې کله چې میډیا ته ضرورت نه هغه شان خبر بکاو. خو دلته چې تاسو ګورئ نو مولانا سمیع الحق صاحب خو چې کوم نه هو چې ټلویزیون ویلي نو خبرې شروع کړي، که عرفان صدیقی جرنالیست ویلي نو خبرې شروع کړي. نو زما دا خیال دی چې دا ښه کار نه دی چې دا دوی په خپله تبصرې هم کوي او دوی په خپله خبرې اترې کوي. په کار دا وایي چې دوی په خپله تبصرې خو بالکل نه کولی او یو داسې وړوکې غونډه کې اعلامیه مخې ته راولي.
د سیاسي او ټولنیز چارو کارپوهان په دې نظر دي چې که څه هم په پاکستان کې د رسنیو پرمختګ خلکو ته معلومات رسول آسان کړي دي خو که د دوی رویه او د کار کړه وړه مثبت لوري ونه لري نو پر ټولنه به منفي اغیز ولري.
د مشال تر رڼا لاندې
دا د ویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل خبره
افغانان څو لري به شک چې
ډیر سخت راوړي
تیر هر څه کې یو څه
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ په درا
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکا په لاس کې.
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو ورې په پېښور کې شیعهګانو د روسیې کې پر دوی د بریدونو خلاف او د ترهګرې پر وړاندې د خبر پښتونخوا د حکومت د پالیسو پر ضد پرون مظاهره وکړه. احتجاج کوونکو د تحریک انصاف پر حکمران ګوت سخت تنقید وکړ چې د امن راوستلو او ترهګرې د مخنیوي لپاره یې هیڅ نه دي کړي. دوی له حکومت او غوښتل چې وسلوالو سره د مذاکراتو پر ځای دی هغوی ته سختې سزاګانې ورکړي او د ترهګرۍ مخه دې ونیسي. په دې هکله له پېښوره دا رپورټ اورو چې د شیا احتجاج کوونکو په غږ شروع کیږي.
په پېښور کې د احتجاجي مظاهرات تیر ورځ د جمعې د منځنه وروسته په قیصخانی بازار کې په سخته امنیتي څارنه کې د پېښور شیعه مسلمانانو په پېښور کې د یو شیعه عالم د وژنې او په کوچه رسالدار کې د امام برګه مخې ته په یو هوټل کې په شیعه مسلمانانو د ځانمرګي برید په غبرګون کې ترسره کړه. د دې مظاهرې پر مهال دوی د ترګرۍ په لړ کې د صوبایي حکومت پر رویه نیوکه وکړې او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې په ترګرۍ او هدفي وژنې نو کی ککړ کسان دی ونیسی هواغیل دی سزاګانی ورکړي.
او دا حکومت ته مونږ هغه دی کې دا حکومت دا مجرمان کوم دی دا دهشتګردی کوم کوي دا ونیسی جی دا دلته بامم خلاص شو او بل دا دی کې جی دلته یو تارن کیږي سریام کاسولی او زی ساغه پختونه کوله والا څوک داسې سړی نشتا.
او حکومت زموږ دا احتجاج رسول غواړو چې یو قسم دا غوار نه کړل چې دی راشي دلته پوسو کی یا دا شهیدانو یا دا ټارګټ کلینګ چکم ورسادي اغي تسلی ور کی یا غی د سچک اعلان کی دی سمون کړه دی ته شرم پکار دی دی اوسم دا شوکت یوسف زئی چ کم دی هغه چ د ماکوشی غی دا بیان ور کی چیره دا خو لکه روزمره هغه دی دا کیږي.
د دې مظاهره پر مهال یو تن گلزار حسین بنگش مشاد ریډیو ته ویل چې د وسلوالو د فعالیتونو د وجې پاکستان ته تر ټولو زیات زیان رسیدلی دی ولې بیا هم د پاکستان ریاست د وسلوالو په ضد د عملیاتونه ډډه کوي.
خو دې خبر ته زار یعنی هم څه وګوره لکه 1971 جنگ کوم شو د انډیا سب 65 جنگ کوم شو د پاکستان ته دومره نقصان نه رسیدلی لکه څومره نقصان مو ته د طالبانو د ذمہداري هم قبول کړو بیا پاکستان ګورنمنټ دی باندې اکثر هم نخلي هغه باوجود او بیا هغه سم ذکرات کول دی مطلب دا چې پاکستان ریاست دومره کمزور شو چې اوس یو عام کسم خبرې کوي سبب بل را پچاږي
په پېښور کې د شیعه مسلمانانو د دې امنیتي اندېښنو او احتجاج په اړه مو چې کله د پښتونخوا د یو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی نه پوښتنه وکړه نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې د ترګرۍ په دې پېښو کې یوازې شیعه مسلمانان نه پنهخه کیږي.
دا د ګورنمنت ریسپانسبیلټی ده چې ټول ته تحفظ ورکړي. خو تاسو وګورئ جماعتونو کې هم د مکه وشو په چرسونو کې هم وشو او په امام برګانو کې مو شوې نو دا خو دا نه دي چې کنه دا یو خاص مخصوص طبقه چې ته په نخه کې دلته خو مطلب چې کوم دهشتګردي ده دا چې ټول ته متاثر دي او ان شاء الله حکومت دا لر کې لګیا دی چې نظر کې دی چې دا امن راشي.
دا یادونه وړ ده چې د پېښور په قیصخانه کې دا مظاهره د هغې وروسته ترسره شوه کله چې په پېښور کې د تیری نهې په ورځ یو شیعه عالم دین ووژل شو او هم په هغه ورځ په قیصخانه کې په کوچه رسالدار کې د امام برګه مخې ته په یو هوټل کې په شیعه مسلمانانو د ځانمرګي برید په نتیجه کې نهه کسان ووژل شو او د 500 نه زیات جوړل شو.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو امریکایي چارواکي وایي افغانستان کې وسلوال طالبان خلک د کوکنارو کړته هڅي او له دغه لارې خپل وسلوال جنگ لپاره پیسې برابرې. دوی خبرداري ورکوي چې که د نشي توکو یا مخدره موادو مخه ونیول شي نو افغانستان کې به امنیتي مسلې لا نورې هم زیات شي. په دې اړه نور تفصیل له صالح محمد صالح اورو.
په نړیواله کچه د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې او قانون د حاکمیت لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وزیر ویلیام آر براونفیلد څخه پوښتنه وسوه د کوکنرو د کښتونو په لمنځوړلو کې ولې امریکا د وسلوالو طالبانو په نسبت ناکامه ده، ځکه اوس پر 200 هکټار ځمکه کوکنر کرل شوی، حال دا چې په 2001 میلادي کال کې دغه اندازه 8000 هکټاره وه. علت څه دی؟
The simple answer to the question is when the Taliban was
ساده جواب دادی په خو Taliban د کوکنارو د کښت خلاف خو اس دغه ډله خلق د کوکنارو کښت د هیروینو تولید او خرڅول ته هڅوي دغه مواد په افغانستان او نړۍ کې د ملیونونو انسانانو د مرګ سبب کیږي کله چې دوی د دغه کښتونو د اړولو ملاتړ کاوه ټول امنیتي ارګانونه په واک کې وو اوس طالبان له خپل قوت وسوالو ډلو او وسلو څخه په استفادې خلک د دې کښت کولو ته هڅوي دا منطق لمخې اوس وضعیت ډیر پیچلی دی
وضعیت پیچلی دی خو امریکا د مخدره موادو د قاچاغ پر مخنیوي تر شپږو میلیارډو ډالرو زیات لګښت کړی داسې ښکاري چې دغه هڅې ډیر بریالۍ نه وې د کوکنارو کښت د تیر کال په پرتله 40% زیات شوی ولی
The United Nations figure shows an increase of
د ملګری ملتونو ارقام د تیر کال پرتله له 3 تر 4% پورې زیاتوالی شي راځي د مسلې ته لږ په ژور نظر وکړو ارقام شي چې د هیروینو مجموعي تولید هم د غمرو یا تر دې کم سوی دی یعنی نوی کوکنار په للمی او یقینا په دشتي سیمو کې کرل شوی هلته کوکنار ډیره واده نه کوي تولید هم کم دی په ارقامو کې نه دی ویل شوی چې د هیروینو د تولید څو فابریکې به جوړې شوي په عملیات کې څو ټنه هیروین نیول شوی او د قاچاق له تنظیم سو ډلو څخه چې هڅه کوله پیسې ومنځي 2 ملیون ډالر نیول شوی دی د دې په پرتله چې وایي څومره هکټار مزکه باندې کوکنار کرل شوی دا مسله ډیره پیچلې ده
په کابل
کې د ملګرو ملتونو له خوا د مخدره موادو او جرمونو په وړاندې د مبارزې په خوانی مشر دروان کل په لومړیو کې خبرداري ورکړی وو کچېری افغان دولت او نور هیوادونه د مخدره موادو د مخنیوي لپاره خپل هڅې زیاتې نکړي د مخدره موادو کاروبار شي افغانستان په پاشل سیوی او جنایتکار دولت بدل کړي آیا تاسو موافق یاست
I agree that any country in the world
زه دا منم چې په نړۍ او هر هیواد کې کده مخدره مواد د کاچاګ پراخ او غیر قانوني جنايي سازمان فعال وي هغه هیواد به له خطر سره مخامخ وي ځکه دغه سازمانونه میلیارډونه ډالر ډیر وسلې او د تمایل لري چې تاو تریخوالي او سرغړونه وکړي په حکومت او د حکومت په ادارو کې نفوذ ولري او اداري فساد وکړي فکر نکوم افغانستان د لکم قریب الوقوع خطر سره مخامخ وي خدای د افغان حکومت افغانانو او نړیوال ټولین په ګټه دي چې د مخدره مواد د د حل لپاره همکاري وکړي
د هغو انتقادونو په اړه مو ځواب څه دی چې وایي امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو په افغانستان کې د مخدره موادو پر قاچاق سترګې پټې کړې په دې خاطر چې د ولسمشر کرزي حکومت خوندي وي تاسو په دې اړه څه وایاست
I say that my government and I can speak for my government has been
زوایم زما حکومت یعنی امریکا تقریبا په 13 کلونو کې په افغانستان کې د مخدره موادو په وړاندې په شدید مبارزه کې شکیل و هڅه مو دا و چې د مخدره موادو پر قاچاقونکو سازمانونو حمله وکړو څو د هغو کسانو مرسته او ملاتړ وسی چې د دوغ موادو د قاچاق قربانیان دي دغه راز هغو خوارو کروندګرو ته بدیل کښت برابر کړو چې کوکنار کوي زموږ هدف او پروګرامونه په دې پورې تړلې نه دي چې څوک د افغان حکومت مشر دی
of Afghanistan.
ایا کولی سی په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد د امریکا لخوا د سيو بریالیو عملیاتو ځینی مشخص مثالونه راکړي؟
When we began programs more than 8 years ago
سباندی اته کال مخکې چې موږ خپل پروګرامونه پیل کړل په افغانستان کې شپږ داسې ولایتونه و چې د کوکنارو کښت پکې صفر تر رسیدلې زما په باور اوس دا شمیر شپږ ولایتونه تر رسیدلې او دا یو پرمختګ تیر کال د مخدره موادو ضد عدلي مرکز کې یو ضربتي ډله ایجاد شو چې کشفي افسران څارنوالان او محاکم پکې په یو موقعیت کې شامل دي سو وکړای شي د مخدره موادو اړوند لوی جرمونه تعقیب کړي تیر کال تر اوسه سوال زیات کسان محاکمه شول تیرونی چې په کابل کې ومن په دې عدلي مرکز کې مو یو توقيف ځای په افتتاح کړ چې تر 308 پورې کسان به پکې ساتل کیږي څنګه چې دا مرکز زیات فعالیت کړي نو د تورن کسانو د توقيف لپاره کافي ځای نه درلود
په نړیواله کچه د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې او قانون د حکومت لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وزیر ویلیام آر براونفیلد په خپل مرکه کې وویل د افغانستان د فوټبال ملي ټیم له دوه غړو سره د تعلیمي پروګرام په مراسمو کې د برخه واخیسته چې په مرسته یې په تیرو دوو کلونو کې 150 زده کوونکو ته د مخدره موادو د زیانونو او د بدیل کښت د ګټو په اړه معلومات ورکړل سوي دي
مشال ریډیو ور
اوریدن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی دا خبرونه نیمه ته رسیدلی ولس نیمه بجې شوې دي. بوریوال ککړن بعد دی وخت د خبرونو لنډی زور.
د تحریک طالبان پاکستان د مذاکراتي کمیټه غړی مولانا عبدالعزیز وای خبرې اترې د پاکستان د آئین په چوکاټ کې نه سکیدای. مولانا عبدالعزیز د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وویل مذاکرات د حکومتي کمیټې له غوښتنې سره سم د پاکستان په آئین په چوکاټ کې ځکه نه سکیدلای چې دغه په خبره وسلوال طالبان د پاکستان آئین نه مني. په پېښور کې شیعه مسلمانانو د خیبر پښتونخوا له حکومت غوښتنه کړې ده چې په ترګري کې لاس لرونکي کسان ونیسي او سزاګانې ورکړي. هغوی احتجاج په پېښور کې پرون د شیعو عالم د وژنې او په کوچر سالدار کې پر شیعګانو د برید پر ضد په کیسخوانه کې کړی. د ترکمنستان ولسمشر قربان غلی بردی محمدوف وای هیواد دې ته تیار دی چې افغانستان ته زیاته برېښنا ورکړي. د خبر ولسمشر قربان غلی بردی محمدوف د جمعې په ورځ د وزیرانو د کابینې په غونډه کې وکړه. نوموړي وویل پر هغه وړاندیزونو غور کوي چې لمخې به افغانستان ته د برېښنا ورکړه زیاته سي. روس د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا لخوا د وړاندیزوي هغه قرارداد مسوده رد کړې ده چې په ټول شام کې مرستندوی کارکونکو ته د رسد د اجازه غوښتنه کوي. دا قرارداد آسترالیا، لکزمبرګ او اردن وړاندې کړی و چې د جمعې په ورځ د روس سفیر ویکتالی خورکین رد کړ. ریپورټونه وایي چې په دې مسوده کې له بشري حقونو د سرغړونو او بې له ش او بد کتلو پر عام خلکو د بریدونو غندنه شوې ده. او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د جمعې په ورځ د تور سمندر پر څنډه آباد ښار سوچي کې د اولمپیک ژمنۍ لوبي په رسمي توګه پرانستي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون، د چین ولسمشر شي جین پینګ، د ترکی وزیر اعظم رجب طیب اردوغان او د یوکرین ولسمشر ویکتوریا نوکوویچ د دې لوبو په مراسمو کې ګډون کړی.
بوروال کاکړ درته د خبرونو لنډیز وایي. اوریدونکو اوس به د پاکستان د ځینو رسپانو د اداري غټ کې وره او پسې به ځینو نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه ولرو.
نن جنگ رسپانې خپل ادارې کې د حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتو ته کتنه کړې ده او لیکي چې د دواړو ډلو ترمنځ لومړی ملاقات اسلام آباد کې په خچا پیریال کې وشو. د ادارې په وینا چې د لومړی ملاقات کې په کومه ایجنډا اتفاق شوی دی، که په دې عمل هم وشو نو بیا هیله ده چې دواړو ډلو به د یو بل اختلافات ختم کړي او په دې مذاکراتو کې به بریالي شي. ادارې مخکې لیکي چې وړاندې هم حکومت او طالبانو ځینې سیمه ییزې سمجوتي کړې دي خو د منفی لاسوهنې لوجې په هغه عمل نه دی شوی. نو اوس چې د امن په ځای کولو لپاره د کوم مذاکراتو پیل شوی دی، باید چې د دې د کامیابۍ لپاره دواړه ډلې نرمي وخایي. ادارې زیاتوي چې حکومت باندې د ځینو خلکو لخوا فشار هم دی چې د دې مسلې حل دی د پوز د لارې روباسي، خو سیاسي او عسکري مشروالۍ د وینې بهېدو نه ډډه وکړه او د مذاکراتو لارې یې خپل کړه. ادارې اخره کې لیکي اوس د دې مذاکراتو زر تر زرا سر تر سوالو ویلې شوې دي، نو باید چې په دې عمل هم وکړې شي ځکه چې د ملک او قوم مفاد هم په دې کې دي چې زر تر زرا مذاکرات وکړې شي او د دې ګټوري نتیجې ولستا ورسولې شي. بل پلو ایکسپرس ورس په خپل ادارې کې وایي چې د سپریم کورټ چیف جسټس د یو تن په ایمیل د خپل اندي نوټس اغستې دي چې پکې ویلې شوې دي چې سعودي عرب کې 3000 پاکستانیان قید دي او سعودي حکومت وی وطن ته درالېګلو لپاره په یو زندان کې اچولې دي، خو نه تر اوسه د دې خلکو د واپسې سه اقدامات شوي دي او نه پاکستان سفارت د دوی د پاره څه کاغذونه تیار کړي دي او دې دوران ځین خلک مړ شوي هم دي. ادارې مخکې لیکي چې سپریم کورټ دغه لړکی د خارجه سیکرټری نه جواب غوښتي دي، حالانکه سعودي عرب کې د پاکستان سفیر نعیم خان یو مرکه کې ویلی وو چې دغه خلکو د پاره اقدامات روان دي او دوی سره په سعودي عرب بندیخانه کې ډیر ښه سلوک کیږي. ادارې اخر کې لیکي چې یو طرف ته ملک کې بیروزګاری او بل طرف ته هغه خلک چې د نوی قانون تر لاندې سعودي عرب ته تللی وو د هغوی سره هم داسې سلوک کیږي، نو باید چې حکومت او پاکستان سفارت دغه لړکی په سعودي حکومت دباو راولي چې دغه خلکو او نورو پاکستانیانو لپاره اسانه پیدا کړي ځکه چې موجوده حالاتو کې دا یو ښه لار ده.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي دا زیارت په ورځ پاکستانی حکومت له طالبانو سره خبرې رسمن شروع کړې چې پکې امن تړون ته د رسیدلو لپاره ممکنه لارې چارې او اصول له یو بل سره شریک کړل شو. د 2005 په اخره او 2008 په سر کې پاکستانی طالبان په وجود کې راغلل چې د خپل فکر سره سم اسلامي شریعت په یو سخت شکل کې نافذول غواړي او په دې مقصد یې خونړي هلو ځلو ته دوام ورکړی دی. ورځپاڼه لیکي وزیر اعظم نواز شریف په هیواد کې دننه او د بهر لخوا تشدد د لمینځ وړلو په لړ کې تر فشار لاندې دي او له میاشتو راهیسې طالبان مذاکراتو ته پکې نیولو یې زور راوستی دی. د ورځپاڼې په خبره کچرې زر کومه راضینامه مخې ته رانشي نو کیدی شي دغه محتاط وزیر اعظم په راتلونکي سپرلي او یا اوړي کې د پوځي کاروایي حکم ورکولو ته مجبور شي. واشنگتن پوسټ لیکي که څه هم په راتلونکو ورځو کې د خبرو اترو د وروستي پړاو امکان موجود دی خو کارپوهان خوشبینه نه دي چې نواز شریف به له طالبانو سره د سولې یو بامانی تړون ته ورسیږي. بلخوا سټریټفورډ نومې څېړنیزه اداره لیکي د بارک اوباما انتظامیه به په پاکستان کې د امریکایي ډرون بریدونو شمېر تر ډېر حده کم کړي ځکه چې اسلام آباد له وسلوالو طالبانو سره خبرې شروع کړې دي. اداره لیکي دغه ګام د پاکستان په غوښتنه پورته کیږي چې دا ډول د اسلام آباد او طالبانو ترمنځ خبرو اترو ته په لاره هوارولو کې مرسته وشي. د 2004 نه تر 2009 پورې له وسلوالو سره د امن بیلابیلې معاهدې شوې دي خو دغه ټولې د دستخط کېدلو پس په څو ورځو کې دننه د خلاف ورزو له امله ناکامه پاتې شوې دي. اداره لیکي د توقع برعکس د نواز شریف لخوا د مذاکراتو لپاره د کمیټه جوړول د عام ولس له نظر سره سمون خوري چې غواړي د یاغیتوب مسله د خبرو اترو له لارې هواره شي. په عین حال کې په پاکستان کې اسلامي ګوندونه او د هغوی خلاصي ګوندونو ملګري دا فکر کوي چې له دغو خبرو اترو نه ګټه پورته کولی شي. د 2002 د انتخاباتو نه علاوه چې د مشرف حکومت پکې د مهمو ګوندونو د لرې ساتلو کوشش کړو مذهبي ګوندونو کله هم په انتخاباتو کې ښه کارکردګي نه ده ښودلې. اداره لیکي پاکستانی مشرتابه په دې پوه ده چې په هیواد کې دننه او په ګاونډي هیواد افغانستان کې یاغیتوب چې د نیټو ځواکونو د وتلو پس نور هم سیوا کېدی شي دوی به د یو اوږدمهاله او خونړي جنګ سره مخامخ وي. راتلونکي جګړې لپاره د تیاری یو برخه دا باوري کولو سره تعلق لري چې د ولس ډېره حصه چې د طاقت استعمال خلاف ده په دې پوه شي چې حکومت سره له دې پرته بله کومه لاره نه وه ځکه چې طالبان په هیواد کې د زیات نه زیات نقصان رسولو په کوشش کې دي.
شال او شملا
حمزه صاحب لکوي چې جګه می شملا وټی چې دوه تمه پرې نه خو
اورونی که هر څومره وګړ دې که درون نه پر دې اورې رخانه مونږ را
د پښتنو کلچر څه دې
پمرسته پملاتړ پننګ په غیرت باندې په شرم په حیا په دې باندې ولاړ وو پښتون کلچر.
کلچر په ټولنه کې څومره ارزښت لري
کچری کلچرونه د مېن زوځي نو یو اړې ګړې به پیدا شي.
کلچر څنګه بدلیږي؟
کلچر هغه وخت چینج کیږي چې بل ځای نه کله یو پدیده راشي او په نامه نه راشي.
دا هر څه په شال او شملا پروګرام کې اورېدل شي. د شروع پر ورځ پاو کم 4:00 بجې او د خالی پر ورځ پاو کم 2:00 بجې.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او یو مطبوعاتي کتنه دراورو. د امریکای بی څړنیزې ادارې یونایټیډ سټیټس انسټیټیوټ فار پیس په خپل یو مقاله کې لیکلي چې د امریکا او افغانستان ترمنځ امنیتي تړون نه لاسلیک کېدل به ډېرې مسلې راپورته کړي. د لیکوال په اند سره به د افغانستان اقتصادي ستونزې او امنیتي مشکلات لا هم نور زیات شي. د مقالې غټ ټکی له ګلای اسخر.
د امن لپاره د امریکا سیډنیز ادارې په خپل ویبپاڼه د افغانستان او امریکا ترمنځ د ځنډ ښکار شوی امنیتي تړون په اړه یو مقاله خپره کړي. په مقاله کې راغلي چې د امریکا او افغانستان ترمنځ امنیتي تړون نه لاسلیک کېدل امریکا ته قانوني جواز ورکوي چې په دغه هیواد کې خپل فوجیان پاتې کړي. د دې ترڅنګ امنیتي تړون د اعتماد سازۍ لپاره هم ډېر زیات اهمیت لري. د امنیتي تړون لاسلیک کېدو کې ځنډ به نور غیر یقیني صورتحال رامنځته کړي او د افغانستان اقتصادي ستونزې به نورې زیاتې کړي. مقاله زیاتوي چې د دې سربېره په افغانستان کې به سرمایه‌کاری سوسروي سره مخ شي، بیروزګاری به زیاته شي، ولسته به اسانتیاب ورکول کم شي او کاروندګر به بیا افیون کرل شروع کړي. خو کچري دا تړون لاسلیک شي نو د یادو ستونزو کې څه نه څه کمی راتللې شي. په مقاله کې راغلي چې د امنیتي تړون نه لاسلیک کېدل افغانستان لپاره نور ستونزې هم جوړولې شي. د مثال په توګه د انتخاباتو په بهیر کې او د امنیت په برخه کې مسلې راپورته کېدې شي او کچري دا تړون وشي نو پر دې چیلنجونو قابو موندل به اسانه شي. سړنیز ادارې په مقاله کې لیکلي چې امنیتی تړون لا نور محرکاتونه جلا کېدی نشي، ځکه چې دا په ډیرو خبرو اغیز لري او دا ډیر د اهمیت وړ هم دی. د امنیتی تړون ناکامي به اعتماد سازۍ ته سخت زیان ورسوي، ځکه چې په دې هیواد کې له مخکې نه یو غیر یقیني ماحول جوړ دی. مقاله زیاتوي چې امنیتی تړون سره به ډیرې اقتصادي ستونزې حل شي او کچري په دې کې نور ځنډ راځي نو دې سره به خطرونه رامنځته کیږي او بیا به دا ممکنه نه وي چې پرې قابو وموندل شي. د دغه تړون اغیز به د هیواد راتلونکي ولسمشري ټاکنو باندې هم وي.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانے او د مشال انی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
بالکل اوریدونکو، زموږ په ویب سایټ باندې زموږ دا ټول خبرونه شته. دا اوس چې تاسو کوم خبرونه اوري دا هم په جوندوی بڼه باندې تاسو کولی شئ په مشال ریډیو ډاٹ کام واوري. د نوې کرښې په نامه په جلال آباد کې وی مدني ټولنې هلته د اغیزې د ځوانانو سره ملاقاتونه کړي دي او خبرې ورسره کړي. دوی ورته په راتلونکو ولسمشریزو او ولایتي شوراګانو کې د انتخاباتو په مهال د رای ورکولو د اهمیت په اړه عامه پوهاوی ورکړی دی او له هغوی دا هم غوښتي چې د دوی سره دې ملګری شي او په راتلونکو انتخاباتو کې د څارنې کار پر مخ بوزي. له جلال آباد دا رپورټ اورو.
که یو لوري ته په افغانستان کې د ولسمشریزو ټاکنو لپاره کمپین پیل شوی، بل لوري ته یو شمیر مدني ټولنې پر رضاکارانه توګه خلکو ته د خپلې خوښې کاندید ته د رای ورکولو پوهاوی ورکوي او هم له ځوانانو غواړي چې د انتخاباتو له بهیر څخه دې څارنه وکړي. دغو مدني ټولنو کې یو هم د نوې کرښې په نوم ده چې د نورو رضاکارانه کارونو تر څنګ د راتلونکو انتخاباتو په اړه خلکو ته پوهاوی ورکوي. د دغې ټولنې د رهبری شورا څو تنه غړي ننګرهار ته راغلي ول او د راتلونکو ټاکنو په اړه یې له ګڼ شمېر ځوانانو سره خبرې وکړي. د ټولنې یو تنفال غړی رامیش بختیار وایي،
موږ د ځوانانو سره په ولایاتو کې خبرې وکړلې او هغوی مو دې ته تشویق کړل چې تر څو دوی راسي او په انتخاباتو کې برخه واخلي او دوی باید رایه ورکړي. موږ پرته له دې موضوع چې څوک چا ته رایه ورکوي، دوی باید په انتخاباتو کې برخه واخلي تر څو د ډیموکراسۍ اصول او اساسات
دیوڑان دیوائی. د دوی ټولنه د انتخاباتو له کمیسون سره په دې سلا شوې ده چې د ټولنې 2000 تنو ته به د انتخاباتو د بهیر د سارنې کارتونه ورکوي.
د نوې کرښې سازمان 2000 خپل غړي د انتخاباتو د نظارت د پروسې لپاره د انتخاباتو خپلواک کمیسون سره په توافق کې انتخابات نظارت ته معرفي کوي. دا ځوانان به هغه ځوانان وي چې کاملا به بې طرف وي، مستقل وي، نه به د دولت سره ارتباط لري، نه به د کم کاندید سره ارتباط لري، نه به دا نظارت په پیسو باندې کوي.
یو تن ځوان وایي چې خپله رایه به د خپلې خوښې کاندید ته ورکوي او که یا د ټولنه ورته د انتخاباتو د بهیر د څارنې کارت ورکړي نو په وړیا توګه به له دغه بهیر څخه څارنه وکړي.
عزت الله نظیم، یو تن د جلال آباد خار خریم. دا چې د نوې کرښې سازمان یا ټولنه غواړي د راتلونکو ټاکنو کې د ځوانانو فعال ونډه او همدارنګ د همدې ټاکنو څارنه پر ځوانانو باندې وکړي، هغه هم په افتخاري ډول. زه هم غواړم په افتخاري ډول د راتلونکو ټاکنو په ورځ چې د نوې کرښې ځوانان پکې هم خپل رایه ورکوي او د دغه ټاکنو د ورځې څارنه کوي، دغسې یو غړی اوسم.
یو بل تن هم ورته نظر لري او وایي،
زمانم ایرج مومند ز وغواړم چې په راتلونکو انتخاباتو کې ګډون وکم او کچیر د زمينه مجتمعه شې چې موږ خپل ځوانان د انتخاباتو نظارت وکړو نو دا به ډیره ماته خوشحالي زاوي.
د نوې کرخې په نوم د مدني ټولنې غړي وایي چې تر دې وړاندې په کابل، هرات او غزنی ولایتونو کې له ځوانانو سره کتلي او هغوی دې ته هڅولي چې په ټاکنو کې برخه واخلي او هم د انتخاباتو په بهیر کې له دوی سره د سارنې په چارو کې مل شي. دوی زیاتوي چې یو شمیر نورو ولایتونو کې به هم د ځوانانو سره ورته لیدنې کتنې ولري.
اوریدونکو، تاسو له جلال آباد د رپورټ واورئ. د انتخاباتو په مهال د عامه پوهاوي په اړه وو او د نوې کرښې په نامه دغه مدني ټولنې کوشش کوو چې ځوانانو ته ووایي چې څرنګه خپل رای استعمال کړي. مشال ریډیو ته غوږی د وادې سره سندرته د باختر ستوري اونیز کلتوري او ادبي خپرونه درورو. زموږ خپرونې دوام لري، په نورو خپرونو کې بیا له تاسو سره یو. دا خپرونه تاسو ته باز محمد عابد جوړ کړی.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو السلام علیکم. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري په ونیزه خبرونه کې ستاسو قربایم. پنننه خبرونه کې به د ځواني مرګ شاعر طاهر فرهاد د یادغونډي ریپورت وړاندې کو. بیا بل وتلی شاعری او سیاستوالی صفیه صدیقی سره د مرکی لومړی برخه وشلو او په اخره کې به د یو نامتو تب لغغون کی سره د زړه خواله ولرو. لومړی ریپورت درازو. ادبی غونډه کله یو پلو د ځوانو شاعرانو پر روزنه کې لوی لاس لري، بل پلو د کتابونو لمخکتونو نیولې تر ویاړغونډو او یادغونډو په جوړولو سره یو بل ستر ادبی خدمت تر سره کوي. په جلال آباد کې ختیځ ادبی بهیر هم یو له هغو ټولنو څخه شمیرل کیږي چې د خپلو ونیزو غونډو په لړ کې وخت نا وخت د کتابونو د مخکتونو تر څنګ ویاړغونډې او یادغونډې جوړوي. دا ځلی د ځوانی مرګ شاعر طاهر فرهاد یاد د یوې درنې غونډې په جوړولو سره تازه کړی و چې حال یې په دغه ریپورت کې درکوو. ختیځ ادبی بهیر د خپلو ونیزو غونډو په لړ کې دا ځل د ځوانی مرګ شاعر طاهر فرهاد یاد د یوې درنې غونډې په ترسره کولو سره تازه کړ. دغه غونډه چې د ننګرهار په علمي او فرهنګي مرکز میدوتیک کې جوړه شوې وه، په ننګرهار میشتو شاعرانو او لیکوالو سربیره ورته له کونړ ولایت څخه هم یو شمیر لیکوال او د پوهنتون استادان راغلي ول چې ځینو یې د طاهر فرهاد په ژوند او فن مقالې او ویناوې واورولې. په ویناوالو کې یو هم په کونړ کې د سید جمال الدین افغان پوهنتون رئیس میر احمد حامدو. نوموړي په خپلو خبرو کې وویل چې طاهر فرهاد له هغو شاعرانو څخه و چې د ټولنې د فلاح او بهبود لپاره یې قلم راخیستی و.
شاعران او لیکوالان هغه وختو کې په خپلو اهدافو کې کامیابېدی شي چې دوی مستقل، آزاد او حر. دوی باید د خپل قلم او د خپل ژبه
د سید جمال الدین افغان پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد نعمت الله کریاب چې د طاهر فرهاد په شاعرۍ مقاله لیکلې وه، مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
فرهاد په شاعرۍ کې چې زما په خپل خوښېږي هغه دا ده چې زمونږ د ځینو نورو شاعرانو په څېر جنگ ته تبلیغ نه دی کړی، بلکې له جنگ یې کرکه کړې، جنگ یې غندلی او جنګیالي یې نه دي خوښه، او آن تر دې حده پورې تللی چې له خدایه غوښتي دي چې هغه ګوته چې خلک پرې وژل کېږي که دا زمونږ نه وی نو مونږ به نیمګړي انسانان نه وو، یو بل به نه وژل. شاعري هنري ده، شاعري تلپاتې ده، او شاعري د خپلې ټولنې د خلکو د فکرونو زیږنده ده.
ادریس غروال په خپل مقاله کې طاهر فرهاد د ښه شاعر تر څنګ ښه افسانه نگار هم وباله.
فرهاد شاعري په ویار غروال او چا د فرمایش او خوشحالۍ لپاره یې کرښې نه تورولې. د کاروان صاحب او استاد پسرلي نه ډېر اغېزمن و. د فرهاد شعر د هغه د زړه پاکو شعرونو ته یې رښتیا
د کونړ د ښوونې او روزنې پوهنځي استاد عبیدالله حامد په خپله مقاله کې ځای ځای د فرهاد شعرونه راخیستي وو چې یوه برخه یې د نمونې په توګه رااخلو.
پروا دې نه وي ته خوښۍ اشنا، زړګی مې چوي چې کله نه یې اشنا، زما په رګ رګ کې سپی کوي ته
طاهر فرهاد. په 1902 میلادي کال په کونړ ولایت کې زیږیدل و. بیا له خپلې کورنۍ سره باجوړ ته په کډه شوی و. لومړنۍ زده کړې په باجوړ کې ترسره کړې وې. بیا په اسلام آباد کې په یوه دینی مدرسه کې شامل شوی و، او له هغې وروسته په پېښور کې د افغان سید جمال الدین په لیسه کې شامل شوی و، او ورسره د افغان ادبی بهیر غړی شوی هم و. هر وخت طاهر فرهاد د طالبانو د واکمنۍ پر مهال له خپلې کورنۍ سره بیرته کونړ ته راستون شوی و چې د 2006 میلادي کال د کونړ په مرکز اسدآباد کې د یوې ترافیکي پیښې له امله د 24 کلونو په عمر ومړ. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، صفیه صدیقی یو له هغو یادو میرمنو څخه شمیرل کیږي چې په تیرو دیرشو کلونو کې د پام وړ کار ترسره کړی او لا هم په فرهنګي ډګر کې د یوې فعالې میرمنې په توګه راڅرګندیږي. صفیه صدیقی د شاعرۍ ترڅنګ لنډې کیسې یا افسانې هم لیکلي دي او په کتابي بڼو یې خپرې کړي هم دي. له ده سره مو د مرکې لومړۍ برخې اورېدو ته رابولم. صفیه خور، کدار ته ووایي چې تاسو به د کله نه دغه د شعر و شاعرۍ میدان ته راوتي؟ هغه په افغانستان کې وو او که نه د کډوالۍ په دوران کې وو؟
د اوس نه تقریبا کلونه وړاندې، یعنی خامخا دېرش کاله کېږي. هغه وخت کې چې مونږ په افغانستان کې وو او مخصوصا په ننګرهار کې وو، په خپل کور کلي کې چې زه د ننګرهار ولایت سرخ رود د ولسوالۍ د نظر آباد د کلي اوسېدونکي چې د امرخېلو او د بېټنو ترمنځ کلی پروت دی، په خپل کلي کې وم. هغې وخت نه ما شاعري کړې ده او مخکې د دې نه چې مکتب ته لاړه شم، مخکې د دې نه چې سیاسي فعالیت شروع کړم، مخکې د دې نه چې یعنی د کلي نه د ښار په لور لاړه شم، ما د هر څه نه مخکې خپل شعر مخکې پیل کړی دی.
او خپل لومبه شعر یاد دی؟
متاسفانه زما په ذهني ډول د شعر په ساتنه کې او د نومونو په ساتنه کې په دې دوه شیونو کې ډېره زیاته کوم ذهنه یم. شعر مې نه دی یاد، خو یقینا چې په هغه وخت کې چې زه پیغلوټی وم نو د ښځو شاعري اوس هم دومره ډېر په دې ټولنه کې لوڅه نه ده. او هغه وخت سره د دې چې زما کورنۍ ما سره ډېره مرسته کړې، ما ته ډېر په دې برخه کې په اسلام مرسته یې راسره کړې، ناز راته راکړ، جایزې راته راکړې دي. هر هغه څوک، هر هغه ښځه چې شعر شروع کوي، یعنی حماسي شعر ته ترجیح ورکوي تر عشقي شعره پورې، ځکه چې عشقي شعر ولیکي بیا خلک فکر کوي چې دا خو به خامخا یو چاته لیکلی. کله که حماسي شعر ولیکي بیا نو څوک درسره لغه نه لري. کره خبره دغه وخت د شهیدانو موضوع و، دا د جنګ و جګړو موضوع ډېره توده وه. شهید ته مې یو شعر لیکلی و چې یاد راته نه ده، خو دقیقا د غیرت یاد ده چې شهید ته پاره مې لیکلی.
صفیه خور، تاسو بیا سموده د رادیو افغانستان کابل نستاسي आवाज اوریدل کیدو، دا تاسو رسمي ماموریت؟
ما رسمي ماموریت پر رادیو کې نه راکړای، خو جناب انزور صاحب او ملال صاحب خدای دې بخښي هغه وخت دوی په رادیو افغانستان کې چې وو، یعنی دوی په نظر باندې زما هغه خو او ادقل هغه لوستل می چې کول صحیح می کولای شول، بیا د شومده منګازو کې به می دغه کو داستانونه لوستل او شیرونه به می لوستل، مګر رسمي دنده مې نه درلودله. کلمې پیسې مې نه لري اخیستي. او بل کله چې د افغانستان د باندې او د ازادۍ رادیو نوې شروع شوې و، بیا د کاناډا د برخې د ازادۍ رادیو لپاره به پروګرامونه جوړول، بیا به خپل لوستل.
تاسو وګده کلونه په پیښور کې د کډوالۍ ژوند تیر کړی دی، اغل طبي اساسي ادبي فعالیتونه څنګه وو؟
هغه وخت او اوس هم تقریبا دغه وخت په پرتلا کله چې په افغانستان کې او مخصوصا په کابل کې زما د مکتب او د محصلې دوره چې وه، د ادبي فعالیتونو لپاره ډیره مساعده وه. او کله چې بیا کډوال شو او افغانستان نه لاړو د باندې، بیا په هغه وخت کې د دې لپاره چې کار مې کوو، کورس مې نیولی و، درس مې ورکاوه، یعنی مصروفیتونه مې ډېر زیات و، نه مې شو کولای چې خپل ادبي هڅو ته دوام ورکړم. یعنی په ډېر داسې کندۍ باندې بیا هم ما درې کتاب هلته دغه کړه، و مې لیکل او هملته مې خپاره کړل. یعنی تر یو حد واغم یو اوږده موده وه. البته
باختر ستوری ګرانو مینوالو، تا هم لوتلی تبلغ غون کی قدیر شاه استاد سره د زړه خواله. ډیر خو قدیر شاه استاد کدا راته وای چې سو کال وکیږي چې د تبلی له هنر سره وابسته
زما هو تقریبا ډیر وشو د هنر سره زما شوق
او تاسو دغه تبلی د هنر زده کړل چا نه کړی
د سنم استاد نه مایناګل غرور د هغه سره ما شاګردی کړی
تاسو استاد سنم ته په باقاعده توګه باندې شکر یې خدا او تاسو د لاس نه درته ستړلی او
هغه ته موږ شکر وای ورته بعض خلک ورته ګوره وای کنه زما لاس یې پندرہ ورته وای او هغه داسې خام تار غوند د کنه هغه تړي لاس کې
سو میاشتې ور سره کېناستي کال ور سره کېناستي دوه کاله څومره وخت کې د غزده کړو کړه
هغه سره اوس هم کینو پاسې یو هوتک تا هنر د سوګ ډیر سوګ لک نو سمندر ده کنه نور هغه سره اوس هم کینو باغې نزده کړو
کله راته وای چې داسې شوقیا تبلی تراوتې او کنه دغه ساسې په کورنۍ کې پخوا هم سو ګنرمن تیر شوی
ګنرمن خو تیر شوی ده زما پلار چې سندرغاړی و محمد شاه استاد
ښه تاسې د محمد شاه استاد برخورداري ماشاءالله
محمد شاه استاد زوی هغه خو سندرغاړی و خو زما شوق تبلی سره و
تاسې محفلونو ته ځئ ودونو ته ځئ داسې یوه ډله لرئ په ډله کې ځئ او کنه هر څوک چې در باندې غږ وکړي د هنرمندانو نه ته سره ملشی
زمونږ ډله شته بس دو سندرغاړي دا رباب دا تبله دا شرقي پروګرام ته ځو کنه چا د سبا غربي سازونه خو لاس سپیکر نن سبا ډېر رواج ده کنه رسم رواج ده ودونه کنه لاس سپیکر ورو ځان سره نه اکثر د ساده پروګرام ته ډېر ځو
څه سود ډلې مشر څوک دی سينو میږي سندرغاړي
دلته بشیر ننګرهاري هم ده زما تر زو ده او یو بل ده مرام زما تر زو ده اسمت الله معصوم په نامه خو سر ګروپ کې وځي نو
تاسو خو په شروع کې کلاسیک راګ مونږ ته وغږولو کوز داس یو مست کلیوالی تبله وغږی چې د مشال راډیو اوریدونکي خوشاله شي قادر شاه استاد خدای دې ژوند دې لره
استاد سلام ډیر مننه چې زموږ غریبانو پښتنه وکړو
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري نننۍ خبرونه هم دومره و تر بلې خبرونه پورې خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خاط او آباد وسي
د تازه خبرونو سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو
ساری ت
پیاده چل کے وی اللہ تور اس در گو ساری دی تورت چل کے تورت چل کے شن کے خالی پتندی باندھے او تور اس در گو تور خاما خوڑلے یا ما تورت چل کے چلکے سار تورت چلکے شن کے خالی پتندی باندھے